رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونی پیل سوې. نن شنبه ده، د 1999 کال د جدید میاشتې 15مه ده چې د 2019 کال د جنوري د میاشتې 15مه کیږي. په دې خپرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سید عباس عراقچی د جمهور رئیس اشرف غنی سره په کابل کې لیدلی دي. په پېښور کې د موټر بم په چاودنه کې یو شمېر کورونه او دوکانونه خراب شوي دي، او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د کانګرس مشران د جمعې په ورځ په غونډه کې د فدرالي حکومت د دفترونو د خلاصولو په سر موافقې ته ونه رسېدل.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د طالبانو د استازو سره د غونډې په هکله افغان چارواکو ته معلومات ورکړي.
پیشبینی‌های
آشناسی امسال سال خوب است. واشنگتن کې د افغانستان سفیر وایي د جمهور رئیس ترامپ د تازه څرګندونو په حق لري وضاحت غوښتي.
د قریاجات د ولسوالیا بسیار شاګرده به مشکلات روبرو هستند. استادای مسلکی نیست که برشان خوب درس بده.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه او زه شافیه سردار تاسو ته وایو.
السلام علیکم. د ایران د بهرنی چارو د وزارت مرستیال سید عباس عراقچی نن په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی سره لیدلی دی. د جمهوری ریاست د ماڼۍ په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوی چې عراقچی له طالبانو سره د ایراني مقاماتو د وروستیو کتنو په اړه جمهور رئیس غنی ته رپورټ ورکړ، او د حکومت په رهبرۍ او ملکیت د سولې پروسې د تداوم په اړه ورته د خپل دولت د تعهد ډاډ ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال په داسې حال کې کابل ته دا سفر کړی چې په تېره یوه میاشت کې ایراني چارواکو د طالبانو له استازو سره دوه ځلې کتلي دي، او کابل ته دا په یو میاشت کې د دوهم لوړپوړي ایراني چارواکي سفر دی.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو له زندان څخه یې دولس ملکي خلک آزاد کړي دي، او د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي دي چې دا زندانیان تېره شپه د نهر سراج په ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په دوران کې آزاد سوي دي. د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د روان لمریز کال د لیندۍ په میاشت کې هم په هلمند کې د طالبانو له یوه زندان څخه یوولس تنه افغان عسکر آزاد کړي وه، خو طالبانو تر دا مهاله په دې اړه
د امریکا غاګ واشنگتن نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ یا انسجام ادارې او چا په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې د تیر میلادي کال په اوږدو کې 300 افغانان په افغانستان کې د دوامدارو جګړو له امله له خپلو کورونو نورو سیمو ته کډه کولو ته اړ شوي وو، خو د وړم کال په پرتله د بې ځایه شوو خلکو په شمېر کې 6% کموالی ولیدل شو. او چا وای چې په 2019 میلادي کال کې 15,00,000 او 1500 افغانان له خپل کورونو نور سیمو ته کډه شو، او تیر کال د سخت وچکالۍ له امله هم څه باندې 300,000 خلک په داخل د هیواد کې بې کوره شي وو.
د کندهار ولایتي چارواکو ویلي دي چې تیره شپه د دغه ولایت د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جنګ کې اووه پولیس او 16 وسلوال جنګیالي وژل سوي دي. د کندهار د والي ویان عزیز احمد امریکا ژغ ته وویل چې بیګانۍ جګړه د ډیورنډ د کرښې سره څیرمه وسوه.
په واشنگتن کې د افغانستان سفیره میرمن رویا رحماني وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ویناګانو او د واشنگتن د رسمي پالیسیو ترمنځ فرق شته. ټرمپ د کابینې په یوې غونډه کې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په باب ویلو چې د امریکا پر ځای باید روسیا او پاکستان هلته د طالبانو داعش او القاعدې سره وجنګېږي. میرمن رحماني امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل:
Our first reaction towards what has been said is that
زموږ لومړی خبرګون دا دی چې موږ د ډیر وضاحت غوښتنه کړې
ځکه د پالیسی او د هغه څه په اړه چې د ویلي یو څه اختلاف شته. تر اوسه د جګړې د ګټلو او یا نه ګټلو په اړه دا هغه موضوع ده چې جمهور رئیس ټرمپ یې له خپلې کابینې پوښتي. خو په افغانستان کې جګړې ته چې راشو، موږ ټول پوهیږو چې دا د افغانانو خپل منځي جګړه نه ده. موږ د نړیوال ترهګرۍ سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو او زموږ ځواکونه هره ورځ پراخه قرباني ورکوي.
د نړۍ خبرونو ته دوام ورکوو. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي چې په استنبول کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو غونډه به راوبولي او په افغانستان کې د سولې لپاره پر هڅو به خبرې اترې وکړي. اردوغان د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره پرون د جمعې په ورځ په انقره کې له غونډې وروسته په یوه ګډ خبري کنفرانس کې وینا کوله. د ترکیې جمهور رئیس وویل هیله لري چې درې اړخیزه غونډه به د مارچ له میاشتې وروسته جوړه سي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ ناوخته په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د کانګرس د دواړو سیاسي ګوندونو د رهبرانو سره غونډه کړې وه. هدف یې دا و چې له سره د فدرالي حکومت د ځینو تړل شویو ادارو د خلاصولو په باب موافقې ته سره ورسیږي، خو دواړو خواوې موافقې ته ونه رسېدل. د رپورټ غټه کې لاشق الله رحیمزوی ناوري.
امکان لري د فدرالي حکومت یو شمېر ادارې به لا هم تړلې وي. برابر 8000 حکومتي ماموران او فدرالي کارکوونکي په کور ناست دي. د اختلاف اصلي وجه دا ده چې ټرمپ د امریکا او مکسیکو د سرحد په اوږدو کې د دیوال د جوړولو لپاره 15 میلیارد ډالر غوړي، خو دیموکراتان یې ورسره نه مني. د بلې خوا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې ټرمپ خبرداری ورکړی امکان لري د کانګرس د منظورې پرته د دیوال د جوړولو لپاره د نېشنل ایمرجنسي یا په ملي کچه د بیړني حالت پیلولو سوچ وکړي. اشرف الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه ته دوام ورکوو. پاکستانی پولیس ویلی دی چې نن په پېښور کې د موټر بم په چاودنه کې درې کسه ټپیان شوي او شاوخوا کورونه او دوکانونه ته تاوان اوښتی دی.
دا د امریکا غږ واشنگټن دی. د ایران د مخابراتو وزیر محمد جواد ازری جهرومی ویلي چې درې نوي سیټلایټونه فضا ته د توغولو لپاره آماده دي او ابتدایي ازموینې کامیاب وې. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو ایران ته وړمه ورځ خبرداری ورکړو چې فضا ته د نوو نظامي سیټلایټونو للې ګل نه ډډه وکړي، کنه د بدو عواقبو انتظار باید وکړي.
د ای پی خبري اژانس د رپورټ لمخه د برتانیې پولیسو نن په مرکزی انګلند کې د یو کور د تلاشی په دوران کې یو 10 کلن ځوان وویشت او ویواجه.
او دا هم د خبرونې څو نور لن رپورټونه. په جرمنی کې د سختو واورو د ورخل عمله نن د شنبه پورز د میونخ یا منشن په نړیوال هوایي ډګر کې نوی پروازونه فسخ شو. د جرمنی او اتریش سویزرلند په شمول د اروپا په مرکزی برخو کې په بیساره توګه زیاتی واوري اورېدلې دي او په ترافیکي ګډوډ کړی دي. د امریکا د دیموکرات ګوند غړي او د راتلونکو جمهوری انتخاباتو ممکنه کاندید سناتورې الیزابت وارن د ایوا په ایالت کې خپل لومړی غیر رسمي انتخاباتي مبارزه پیل کړه. مېرمن وارن د خپلو طرفدارانو په یو غونډه کې د وینا په ترڅ کې د اداري فساد په ضد خبرې وکړې او خپل پیغام خلکو ته ورسوه چې اصلاحات دراولي. مېرمن وارن دا ونۍ په ایوا کې تیری او 15 نورو انتخاباتي غونډو ته به هم وینا وکړي. هغې تیره ونۍ اعلان کړی چې د 2000 میلادي کال د جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره ځان کاندیدوي. د شمالي کوریا خلکو د جمعې په ورځ د یو پراخ لاریون یا مارش په ترڅ کې د دغه هیواد د رهبر کیم جانګ اون د پالیسیو او د نوي میلادي کال په مناسبت د هغه له وینا نه کلک ملاتړ کړی. تیره اونۍ د شمالي کوریا مشر اعلان وکړ چې د جمهور رئیس ټرمپ سره یو بل ملاقات ته چمتو دی، خو خبرداری ورکړ که واشنگټن خپلو سیاسي فشارونو ته دوام ورکړي او بندیزونه جاري، پوینګ یانګ با د خپل حاکمیت د ساتلو لپاره د نوموړي په قول خپل لار بدل کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته خبرونه مو اوریدل، خو د وروسته به د دې رپورټونه واوري چې لومړی رپورټ دا دی چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نن په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره په کتنو کې هغوی ته د طالبانو له استازو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات هم ورکړي دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
د ایران د بهرنی چارو وزارت ملاستیل سید عباس عراقچی نن د شنبه په ورځ کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره په جلا کتنو کې د نورو علاقې وړ مسلو ترڅنګ په ایران کې تیر اونۍ د طالبانو له استازو سره د ایران د حکومت د استازو د خبرو او تماسونو په اړه هم د افغان حکومت مشرانو ته معلومات ورکړي. د افغانستان جمهوري ریاست په یوې اعلامیه کې ویل شي دواړو لورو د دولت په دولت هر اړخیزو اړیکو د ارزښت د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې پروسې او د چابهار بندر څخه د غوره استفادې د څرنګوالي په اړه بحث او خبرې کړي دي. ارګوی د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د طالبانو سره د ایراني چارواکو د وروستیو کتنو په اړه هم جمهوري غنی ته راپور ورکړی او د افغان حکومت په رهبرۍ او مالکیت د سولې د پروسې د دوام په اړه د خپل دولت د تعهد د دوام ډاډ ورکړی. د افغانستان د اجرایه ریاست د وین مرستیال امید میسم هم وایي چې ښاغلي عراقچی د عبدالله عبدالله سره په کتنه کې د طالبانو له استازو سره د ایراني چارواکو د خبرو په اړه هغه ته معلومات ورکړي.
د ایران اسلامي جمهوریت ټینګار وکړ چې هغوی د شفافو عادلانه او سرتاسري ټاکنو څخه ملاتړ کوي او همدارنګه ښاغلي عراقچی د طالبانو د اساس سره د ایران د خبرو په اړه چې څو ورځې وړاندې د ایران په اسلامي جمهوریت کې شوي د افغانستان اسلامي جمهوریت د دغو خبرو څخه خبر کړ.
د
اجرایه ریاست د وین مرستیال ویل چې ایراني پلاوی ښاغلي عبدالله ته ډاډ ورکړی چې طالبان سره د ایران تماسونه د سولې خبرو ته دغې ډلې د هڅولو لپاره ترسره شوي دي. اجرایه ریاست د وین مرستیال ویل چې په سیمه کې هر هیواد د افغانستان سوله او جنگ کې رول لوبولی شي.
هر همسایه و هر کشور
هر گاونډي او په سیمه کې پروت هر هیواد کولای شي د افغانستان په سوله او جګړه کې رول ولوبوي. زموږ ته مداده چې د هڅې د دې لپاره وسی د افغانستان گاونډیان او د سیمې هیوادونه تر ډیره د افغانستان د سولې د بهیر په بریالیتوب کې خپل مثبت رول ولوبوي. موږ په افغانستان کې سوله د گاونډیانو سیمې او نړۍ په ګټه وینو.
کابل ته د ایران د بهرنی چارو وزارت د مرستیال د سفر د مخه د دغه هیواد د ملي امنیت شورا منشي علي شمخاني هم تیر اونۍ کابل ته سفر کړی و. دا سفرونه په داسې کې ترسره کیږي چې د افغانستان د سولې علي شورا د سعودي عربستان د جدي په ښار کې د طالبانو او د امریکا، پاکستان، متحده عربي اماراتو او د سعودي عربستان د اساسو ترمنځ د یوې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی. خو طالبانو یو وین ذبیح الله مجاهد امریکا غږ ته په سعودي عربستان کې د کومې غونډې د جوړېدو په اړه بې خبري ښودلې او ویلي دي چې که سم د امریکا او طالبانو د اساسو ترمنځ یوه غونډه به په نږدې راتلونکي کې جوړه شي، خو طالبانو وین ویل چې د غونډې د ځای او نیټې په اړه لا معلومات نه لري. د چارو یو شمېر کارپوهان کابل ته د لس ورځو په موده کې د دوه لوړپوړو ایراني چارواکو سفر په اړه وایي چې ایران غواړي د امریکا او طالبان ترمنځ د روانو خبرو د بهیر څخه شاته پاتې نه شي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه عبدالکبیر رنجبر وایي چې دا ډول هڅې د سولې خبرو په اړه د هماهنګۍ په رامنځته کولو کې مرسته هم کولی شي.
یو تعداد جهادي تنظیمونه په ایران کې منځته راغلل، هلته دوی تمویل شول، تجهیز شول د جهاد په وخت کې او تر اوسه پورې هغه لایق روابط ساتل شوي دي. اوس دا د سولې بهیر ګړندی شوی دی. ډېر ملکونه په دې قسمت کې غواړي چې حاشیه کې پاتې نه شي او د دغه قضایاو په متن کې حداقل حضور ولري. له دې جملې نه ګاونډی هېواد ایران مخصوصا دې قسمت کې ډېر لیوال دی چې دوی په نظر کې ونیول شي، د دې ګټې په نظر کې ونیول شي.
د سیاسي چارو بل کارپوه محمد ناتیکی وایي ایران غواړي د سولې په برخه کې ونډه ولري.
حالات داسې دي چې هیڅ یو هیواد هم په ځان له سر د دې توان نه لري چې په افغانستان کې د سولې مسلې ته د حل لار ولټوي. د همدې له امله موږ د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو غوښتنه کوو.
د افغانستان د سولې ټینګېدو په هڅو کې د تیر میلادي کال په وروستیو کې هغه مهال چټکتیا راغله چې کله د امریکا حکومت زلمی خلیزاد د افغانستان د پخلنې لپاره د ځانګړي استازي په توګه وټاکه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
پاکستان او ترکیه موافقه کړې چې د افغانستان سره درې اړخیزه غونډه جوړوي. د ترکیه جمهور رئیس ویلي دي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې په حق له خبرې وکړي. غونډه په ترکیه کې جوړیږي. نور تفصیل د امریکا غږ د ډیوی رادیو د همکار الیاس خان په رپورټ کې واوري.
د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان ویلی دی چې د دوی هیواد به د افغان جوړجاړي عمل لپاره د ترکیې، پاکستان او افغان مشرانو یو درې اړخیزه غونډه رابلي.
Istanbul Summit, Afghanistan, Pakistan, Turkey Summit. We hope that these summits to continue where they left off.
دا خبره د ترکیه صدر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره بیګا د ترکیه پایتخت انکارہ کې یو غړ مطبوعاتي کانفرنس ته پخپل وینا کې کړی ده. وزیر اعظم عمران خان د ترکیه پړومبي سرکاري سفر انکارې ته د یو اعلی پلاوی سره تللی و. د اردوغان وینا وا چې دا درې اړخیزه غونډه به د ترکیه د مارچ عمومي ټاکنو نه وروسته په استنبول کې کیږي او دې لړ کې افغان ولسمشر اشرف غنی دته دې غونډه کې د ګډون کولو یقین ورکړی دی. ترک صدر د پاکستان سپریم کورٹ لخوا پاک ترک ایجوکیشن فاؤنڈیشن گولن ڈلا ترہگر ڈلا گرزول باندې د پاکستان حکومت او د اولس او شکریہ ادا کړه. په دې موقعه د وزیر اعظم عمران خان وینا وا
over 3 decades. It's time the international community, anyone who can help in bringing peace there. Pakistan has already been helping a dialogue between the Taliban and the Americans.
چې افغان اولس د تیرو دریو لسیزونو اغیزمند دي او وخت راغلی دی چې نړیواله ورورولي او هر څوک چې کولای شي دې جنگ ځپلي هیواد ته امن راوستو کې روان دي شي. د دې ویناوا چې دې لړکې پاکستان د اوړان نه د امریکې او طالبانو ترمنځ خبرو اترو کې مرسته کوي خو زیاته کړه چې دې لپاره بټول متعلقه ډلو او ګاونډي هیوادونو ته نورې مضبوطې هڅې قبول وي. د تما سرګنده کړه چې دا درې اړخیزه غونډه به د افغان امن پروسه کې مددګاره ثابته شي. په دې موقعه دواړه مشرانو ژمنې څرګندې کړې چې دوی به خپل دواړه اړخیزه اقتصادي، سماجي او ستراتیژیکي اړیکې نورې مضبوطوي او دواړه به په ګډه سره ترهګر ډلو په شمول د ISIS او فتح الله ګولن ډلې پر ضد جنګ کوي. د وزیر اعظم بیناوا چې پاکستان د ترکیې په سوریا کې د ISIS پر ضد جنگ کې پوره پوره ملاتړ کوي او زیاته کړه چې ISIS ډله افغانستان ته هم ننوتې ده او دې ډلې نه د پاک افغان پولیس سره پرتې پخوانی قبایلي سیمو ته هم خطر راوړاندې شوی دی. خو زیاته کړه چې پاکستانی ځواکونو ترهګرۍ ته ماتې ورکولو کې د ستاینې وړ کار کړی دی او ترهګرۍ ته یې ماتې ورکړې ده. د ترکیې صدر اردوغان په دې موقع د ترکیې لخوا پاکستان ته 15 جنگي هلیکاپټرې او 2 بحري جازونه ورکولو او د پاکستان نه 25 JF-17 تھنڈر جنگی الوتکه اغستو ذکر هم کړو او وی ویل چې د پاکستان او ترکیه د لوی کچې ستراتیژیکی تعاون کونسل شپږم غونډه به سخت کال اسلام آباد کې کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5 ریښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د کانګریس رهبرانو پرون د دوهم ځل لپاره سره وکتل چې د فدرالي حکومت د قسمی بندیدو د حل پلارو چارو خبرې وکړي. دا رپورت په د خبرونې په لړ کې واوري. خو اوس براسو دیته چې په امریکا کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی وایي د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د وینا او د واشنگټن د پالیسیو ترمنځ اختلافات سته. میرمن رحمانی امریکا ژغ سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي چې حکومت یې له امریکایانو څخه د ښاغلي ټرمپ د څرګندونو په باب وضاحت غوښتی دی.
Our first reaction towards what has been said is that
زموږ لمړی خبرګون دا دی چې موږ د ډیر وضاحت غوښتنه کړې، ځکه د پالیسی او د هغه څه په اړه چې د ویلي یو څه اختلاف شته. تر اوسه د جګړې د ګټلو او یا نه ګټلو په اړه دا هغه موضوع ده چې جمهور رئیس ټرمپ یې له خپلې کابینې پوښتي. خو په افغانستان کې جګړې ته چې راشو، موږ ټول پوهیږو چې دا د افغانانو خپل منځي جګړه نه ده. موږ د نړیوال ترهګرۍ سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو او زموږ ځواکونه هر ورځ پراخه قرباني ورکوي. هیله من یم چې دې جګړې ته د حل لاره پیدا کړو. واضح ده چې له ترهګرۍ سره مبارزه نړیوال مسؤلیت دی او له بده مرغه چې دا جګړه زموږ په خاوره کې روانه ده. د جهاد او پخوانی شوروي اتحاد د ماتې په اړه چې تاسو مخکې وویل، دا وایم چې موږ په خپل جهاد ویاړو، کوم چې زموږ هیوادوالو د سړي جګړې پر مهال د نړیوالو متحدینو په همکاري د پخوانی شوروي اتحاد په وړاندې وکړ. او زه د متحده ایالاتونو له همکاریو چې د سړي جګړې پر مهال یې موږ سره وکړې مننه کوم.
I am hopeful for a peaceful Afghanistan in the near future.
زه په نږدې راتلونکي کې یو سوله ییز افغانستان ته هیله من یم، ځکه دا د خلکو غوښتنه ده او دوی له دې اوږدې جګړې ستومانه شوي دي. خو هغه څه چې مهم دي دا دي چې یوازې د قرارداد ترلاسه کول مهم نه دي.
سوله باید یوازې د ټوپکونو د ایښودو په معنا نه وي، بلکې داسې چاپیریال باید رامنځته شي چې خلک له ویرې پرته په وقار او د بشپړو حقونو په درلودو سره چې دوی یې مستحق دي ژوند وکړي. له همدې امله موږ هیلمن یو او ژمن یو، دا د خلکو غوښتنه ده، او هیلمن یو چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې داسې هوکړه ترلاسه شي چې ټول افغانان ځانونه پکې سهیم وګڼي او داسې سوله وشي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5، د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده. په ننګرهار کې ځینو کاندیدانو خبرداری ورکړی که د ولسی جرګې په ټاکنو کې له بایومیتریک پرته رایې حساب سي، نو ځانونو ته به اور واچوي. دوی وایي حکومت دې د ننګرهار ټولې رایې له سره وشمیري. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
په داسې مهال کې چې ننګرهار کې د ولسی جرګې د رایو بیا ځلې شمیرنه روانه ده، نن دوو معترضو نماندانو په یوه خبري کانفرانس کې د ټاکنو کمیسون تورن کړ چې په بیلابیلو سیمو کې د دوی تر 4000 پورته رایې ورکې کړې دي. معترضین وایي د درغلیو اسناد په لاس لري او غوښتنه دا ده چې یوازې بایومیټریک شوې رایې دي حساب کړل شي. له ننګرهار ولسی جرګې ته نماندان میوند جهانی او تیلا محمد نیازی:
هر ارګان ته حاضر یم چې زه د خپلو رایو پوښتنه وکړم. د ما 4500 شاوخوا رایې ورکې شوي دي. د خدای په لیاس، د قرآن په لیاس، زه په دې ښار کې وړوکې راغټ شوم، د ننګرهار په ښار کې. د ما تقریبا خپله کورنۍ 1500 د ما د کورنۍ غړي دي. ما ته کمیسون 240 رایې اعلان کړي دي. دا کم عقل منی
حق د حقدار ته وسپارل شي. زما خپله بعضې ولسوالۍ کې 100 وړي د دوی له خوا نه ما ته هلته 2-3 راکړ شوي. پوره درغلي ده، دا نه منو، دا انتخابات موږ نه منو.
دوی د ټاکنو کمیسون په فساد کې ښکیل وباله او ویویل د موټرو او پیسو غوښتنه تې شوې. دواړو نماندانو میوند جهانی او تیلا محمد نیازی ګواښ داو که یې حق ورنه کړل شي ځان ته اور ورته کوي.
ما نه غوښتنې هم د پیسو شوي، د زد زد د مرمۍ موټرو غوښتنې رانه شوي دي، د 3,00,000 غوښتنې رانه شوي دي، خو ما ورسره نه دي منلي. ما د دې په خاطر باندې نه دي منلي چې زه دا پیسې تاسو ته درکړم. زه سبا دا پیسې زه د تجارت ځای ته نه یم روان، زه د ملت کور ته روان یم. هغه د تجارت ځای نه دی چې زه بیرته د خپلې پیسې پوره کړم.
دا به زه رئیس جمهور ته وایم که دا موږ غږ وانه اوري، زه به لاریونونه راباسم، مظاهرې به کوم، سړکونه به بندوم، حتی دې ته به مجبور اوسو چې په ځان باندې به تیل واچو، ځان به وسوځو. چې حق حقدار ته ونه سپارل شي آخري دا کار به کوو، خو د دې خون به د چا په غاړه، د رئیس جمهور په غاړه به.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ویلي هغه نوماندانو چې د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته ټاکلې موده کې شکایتونه ثبت کړي څېړي یې او وایي ښایي لومړني لیست کې د پام وړ بدلون راشي. د ټاکنو کمیسون مشر په یوه خبري کانفرانس کې د فساد او درغلیو په اړه غوښتنه کړې وه که معترضین یې په اړه کره شواهد او اسناد ولري اړوند ادارو ته د څېړنو لپاره استي. له کابل پرته د نورو ټولو ولایتونو د ولسی جرګې لومړنۍ پایلې اعلان شوې، خو له جنجال خالي نه دي. تر دې وړاندې ډیرو نماندانو په ګڼو ولایتونو کې ډیرو نماندانو ټاکنې له درغلیو ډکې ګڼلې وې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د کانګریس رهبرانو پرون د دوهم ځل دپاره وکتل چې د فدرالي حکومت د قسمي بندېدو د حل په لارو چارو خبرې وکړې. دواړه خواوې لا هم موافقې ته نه دي رسېدلې. جمهور رئیس ټرمپ د مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړولو لپاره څه باندې 15 میلیارد ډالر بودیجه غواړي، خو ډیموکراتان یې ورسره نه مني. په دې باره کې پام وکړئ. رپورټ
له مکسیکو سره سرحد د دواړو لورو د اختلاف اصلي ټکی دی چې له امله یې حکومت د دویمې اونۍ لپاره هم تړلی پاتې شو. قانون جوړونکو روانه اونۍ د دویم ځل لپاره په سپینه ماڼۍ کې له جمهور رئیس سره وکتل، خو هر څه بې نتیجې وو. جمهور رئیس ټرمپ وویل دی کولی شي دیوال د کانګرس له منظوري پرته هم جوړ کړي.
کولی شو بیړنی حالت اعلان کړو او ډېر ژر دیوال جوړ کړو. دا موخې ته د رسېدو بله لاره ده، خو ښه به دا وي که د خبرو له لارې حل شي. موږ کوښښ کوو.
جمهور رئیس په جنوبی سرحد کې د دیوال د جوړیدو لپاره 15 میلیارد ډالر غوړي او د کانګرس د رئیس نانسی پلوسی وړاندیز رد کړ چې ګواکې حکومت دی پرانستل شي او د کورنی امنیت وزارت ته دی دیرش ورځې وخت ورکړ شي تر څو موږ مذاکرات وکړو.
تر هغه چې مو حکومت نوې پرانستې دا مشکل نشو هوارولی او دا مو جمهور رئیس ته واضح کړله.
څه باندې 8000 فدرال کارکوونکي وزګار شوي او یا هم له تنخوا پرته کار کوي. په سنا کې دیموکرات مشر چک شومر وویل له جمهور رئیس څخه ووتل چې امریکایان یرغمل نه کړي.
He resisted.
هغه مقاومت کوي او وايي حکومت په دوګري مودې لپاره وتړي عام د میاشتو او یا هم کلونو لپاره.
ترامپ له دیموکراتانو ووختل چې د دله سلاکارانو سره د خبرو لپاره خپل مرکچان ولېږي. نو موري داسې اشاره وکړه چې کېدای شي دې ته چمتو شي چې د ډاکا پروګرام ومني. په هغه پروګرام کې چې غیر قانوني راغلو ماشومانو ته اسناد ورکول کېږي، یعنی راکړه ورکړه امکان لري. نو موري وویل فدرال کارکونکي هم د حکومت د بندي دوم لاټر کوي.
The people that won't get next week's pay.
هغه مامورین چې راتلونکي نه او یا هم تر هغه وروسته اونۍ کې تنخواګانې وانخلي، فکر کوم هغوی به هم وایي چې ښاغلی ولسمشره ډېر ښه کوي، د دیوال جوړول ډېر مهم کار دی.
د فدرال کارکونکو ټولنې د ټرمپ پر حکومت داوا کړې چې د حکومت د بندېدو له امله دوی اړ شوي چې په غیر قانوني ډول له تنخوا پرته کار وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، په واشنگټن کې ځینې رستورانونه د فدرالي حکومت هغو مامورینو ته چې معاش یې نه دی اخیستی هغوی ته وړیا خوراکونه ورکوي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د دسمبر په 22 نیټه د امریکا ډیر فدرالي دفترونه د امریکایي چارواکو د شخړې له امله چې د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال د جوړولو پر لګښت رامنځته شوه وتړل شول. د فدرال حکومت شاوخوا 800 کارکوونکي د لنډمهال لپاره په کورونو کې ناست دي چې د دغو کارکوونکي نیمایي بې له معاشه دفترونو ته ځي. له همدې امله څو شخصي شرکتونه د دغو کارکوونکو سره د همدردۍ احساس څرګندولو لپاره لاس په کار شوي دي. یو د دغو شخصي شرکتونو څخه مکسیکوي رستوران دی چې ایمل نومیږي او د واشنگټن په چاینا ټاون سیمه کې موقعیت لري. دلته د فدرال حکومت کارکوونکي د خپل کار په خودلو سره کولای شي چې وړیا ساندویچونه واخلي.
دا واقعي چې ډېر خوځښت دی، په ځانګړي توګه په دې وخت کې چې حکومت ډېر دفترونه بند کړي دي او د بیرته خلاصېدو څرک هم نشته.
مشهور آشپز هوزی اندرس چې د دې رستورانت مالک دی په خپل ټویټر کې لیکلی چې هغه په واشنگټن کې شپږ رستورانتونه لري او تر هغه چې حکومتي دفترونه بیرته خلاصېږي وړیا ساندویچونه یا برګر ورکوي.
It's been a lot of fun. We've had
دا ډیره په پورې د ډیر کسان راځي د فدرال حکومت کار کوونکي چې د شټډاون یا د حکومت له خوا نه په جبر کور کې ناشتي. د شټډاون له اول ورځې نه چې دلته راځي موږ دلته ډیر ښه برګر لرو چې پکې غوښه، ترکاری او ماینس ګټو.
یو شمېر کسان بیا د حکومتي کار کوونکو سره د ملاتړ لپاره دلته راځي او د پیسو په بدل ډوډۍ خوري.
د مهارتونو یو ترکیب او د هغې مهربانه زړه دی.
مونږ فکر وکړ چې دلته راشو او د هغې د هڅو ملاتړ وکړو، ځکه نو دلته د خوړو د خوړلو لپاره راغلو.
په دې رستورانت کې د حکومتي پیژند کارت په خودلو سره کولای شي چې یو برګر وړیا ترلاسه کړي.
د څو مهمو خبرونو غټ کې، د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید عباس عراقچی په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په افغانستان کې د سولې د پروسې په باب خبرې کړې دي. د قندهار ولایتي چارواکو ویلي دي چې تېره شپه دغه ولایت د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د حکومتي قواو او طالبانو ترمنځ په جنګ کې وو پولیس هم او 14 وسلوال جنګیالي وژل شوي. طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو له یوه زندان نه دوه ملکي وګړي آزاد کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ یا انسجام اداره وچا په خپلو تازه رپورټ کې وایي چې تېر ولایتي کال په لیدو کې 3,23,000 افغانان په افغانستان کې د دوامداره جګړو په وجه له خپلو کورونو نه نورو سیمو ته کډه شوي. په واشنگټن کې د افغانستان سفیر میرمن رویا رحماني وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا د جمهور ډونالډ ټرمپ د ویناګانو او د واشنگټن د رسمي دریځ ترمنځ توپیر لیدل کېږي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي چې په استانبول کې به د افغانستان او پاکستان د مشرانو غونډه په راتلونکي میاشت کې راوبږي او په افغانستان کې د سولې په اړه به وغږېږي. د سپین مانې د ملي امنیت مشاور جان بولټن د سوری رژیم ته خبرداري ورکړی چې د غیوال شمال نه د امریکایي ځواکونو او استل باید په دې معنی تعبیر نکړي چې د رژیم کولای شي په ملکي وګړو باندې کیمیاوي وسلې استعمال کړي. او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ ناوخته په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د کانګرس د دواړو سیاسي ګوندونو د استازو سره په دې خاطر غونډه کړې وه چې د فدرال حکومت د ځینو تړل شوو ادارو د خلاصولو په باب موافقه ته ورسیږي، خو دواړو خواوو ترمنځ اختلافات په وجه موافقه ونه شوه.
ترنور دن کو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه اوري.